د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلې د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې د دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 29 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لسکران تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. مرستندویا کارکونکي سلګونه زره بې ځای شوو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورونو له مخې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره ترسره کیږي چې اسرائیلو په رفح د محدودو پوځي عملیاتو خبرداری ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاندې عبیر عاطفه ویلي چې 8 طرحي مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلې او ورسره یې د 2023 کال دغو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. او بندي امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بندي امیر لوبډالې پرون په فاینل سیالۍ کې د مس آیناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مس آیناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبې د 23 منډو په توپیر وبایلله.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه تر لاسه کولو لامل مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
مو کوکنار یا بند مجبوریت لمخې کړو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې به ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره سوې ده.
کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته 400 هې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلند کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کوو، بس هغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې لخپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم مرګډي یې او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړي دا به په ډراما کې واورو.
چدوم رزان در باندې ګران دی، ځان ته چلا موټر ونی سه
ګوره ځوانه، دا موټر د دودوتلو کړکې هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنه لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو 2 کاله کیږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی. په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب شوی او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ شوی دی. د فرا ولایت د بکوا او نګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د جدوه ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراض بزګر سیف الدین وایي چې د طالبانو حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړې.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفر نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ بزګر محیدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ شوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا یو پلا په ستره 15% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې پله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه ده چې په صلاح د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22, 25 متره او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري؟
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړی دی او
اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی. اراده درسته ده ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفی عمل دی، د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاو لکهاو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات یې لږ و په تناسب د جمهوریت د وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوي څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخه خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیوه مده کې هم چې دوی قدرت باندې او وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ، نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا ترکاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدل شوی، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي؟
او دا خبره بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه خوشا شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت ته ډېر حضور نه درلود او طالبان په اول سرو کې د شپې براتلل، هلته خلکو سره به پټو یا اوسېدل. په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقول، طالبانو د هغې مخنیوی وایي کو، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ودیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکی وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې دا وو او اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي. یعنی په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شولو، مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزاره کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغه سی گزاره نه کیږي. نو دغه خلکو لپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی، اول سر نه ضروری و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شو، نړیوالو سره په دې اړه بحث کړی و او د هغوی کومک جلب کړی و.
یو برداشت دادی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
خا که طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو پاکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې عقله که طالبان ترې غوښتنه کوي دا برحقه ده، اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شنډتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې زموږ ستاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره انتعاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل غټ عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي غدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه کې مختلف جنسي غدوات دي چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازی هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینو کې دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي د دغه وجنا د شنتوب باعث کی.
آیا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکو غیرت تر نشي مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د خوونځي په درسونو کې هم تکړه وو، خو کله چې موتاد شو خوونځي ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. دی زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې وو، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزی کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې وو، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترې نه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو اغي بعد چرس مرس وهل هم دي سره په چرس راغلم بس ما چرس نه تعلیم پاتې شو نو کس بو کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم رنگ مالی مې کول درې کاله مې چرس وهل بیا چې کور کې پلار مور په کار دل ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو ما سره بل رقم کو دومره احساساتي شوم چې چرس کې مې دماغ کار نه کو بس هماغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم خوړل مې نه ځکه زما په معده بد اغېزه کوله په سیخ به مې ددي وهل داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل اخر چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله مې بیا چرس وهلي یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهلي دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدار یم بیا ډېر خرابېږم زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خوده کله مې چې پرېښوده زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو نو تا به موږ ویښو بستر به دې کړو چرسو کې به مې احساساتي کېدم په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و چې کله به تاریاک نه و زړه تنګي به مې وه دکان به مې بنده و وتلم بار ملګرو سره بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره هماغه چې نشه مې کوله بس بال هغه کومې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې بس میوه به مې وړله ښه به خوشحاله ورانه بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زودا ده بال هغه زه محتاد وم بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کو چې کله په تاریاکو راغلم کور راباندې خبر شو مشکلات مې بیخي زیات شو بس خپلو مو ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده دا د دوستي سړی نه ده ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی ځکه چې ما بد عمل کو کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو که نشه به وم که خمار به وم نو یو وار یو شی به مې کو خو داسې سوچ به مې کو چې دا مې خپل کور والا دي چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي مشکلات ورته ورسېږي ځکه بېرته زما غاړې ته راځي بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و تکړه وم درېم نمره وم ډېر مې وژړل خفه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو که مو نشه نه کولی اوس به مو ژوند مثبت روان یا به ډاکتر وم یا به انجینر وم یا به ادبیاتو نه خلاص وم بس دا په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بیزار دي
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کې زه څه مصیبت بخت شاید شي بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوارد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختی نوو لو ملسو
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت نشهی موادو جوڑولو قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی
دازا دی راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سګریټس کوي خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټس کولو څخه منع کوي او لدی عمله د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي دا چې د دې جنجال نتیجه بچوي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي
وروره زه د سږو تکلیف لرم د سګریټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سګریټ مچ کوه
بابا ته له خوان نه څه خبرې
دا د وګوره دستي وټوخوله درته ومې ویل چې زه ناروغه یم دلته سګریټ مچ کا وو ورو را
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه را ګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم او نه زه خپل نشه ساز لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مس کا
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تور لیکلی دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کول نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سم لري پوهم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دای دې په بل سیټ کې کینی ما ولې سیګریټ کولو مانی کوي
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدي خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوي بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان را باندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا د لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا
ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ تا ته ودرېږه یوه لاړۍ خو راغله همدا لاړۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځمه
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په پدخته کې آواز یې څه کول
بس د سرتنبګۍ دې مې نه سپېره شي موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان مې ایسته د موټر نه کته کړم
د سیګریټ نوم دې یاد کړه دا دې ماته سم د لاسه ټو خیر راغی
بس نو سپینګر توپ دی بابا
ځوانه سکه جیب ته د لاس کړه لکه چې سیګریټ را باسي څنګه
وی غم اوسه سیګریټ نه لګوم ما مې خپل اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبه تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.